کارم سفیو لاستان اگزای میزبان شماست.
سلام، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه سفی ولستان اگزای مود ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغ لاست وایم. وړاندې په پروګرام کې دغه مهم مطالب لرو: په ترکیه کې د افغان سولې د کنفرانس لپاره د ټولو طرحو ارزونه پای ته رسیدلې.
مشمول ده هغه طرح چې رئیس جمهور لپاره غلې او هغه عملیات دیهایی رو یا طرح به انشاءالله د جمهوری اسلامي د آدرس شریکې په ترکیه.
په امریکا کې د څو کسانو تر وژل کېدو وروسته ولسمشر جو بایدن د وسلو د کنټرول یوه نوې طرحه وړاندې کړه.
ګن وایلنس ان دیس کانتری از ان اپیډمیک.
د وسلو له کبله تاوتریخوالی په دې هېواد کې یوې ساري ناروغۍ ته ورته.
په پکتیا کې د 3 میلیون ډالرو په لګښت د صرافۍ یو مجهز مارکیټ جوړ شو. د اروزګان اوسیدونکي میرزا ګله در پیژنو چې زده کړې نه دي کړي، خو هره ورځ د 4 یا 5 ناروغانو درملنه کوي. تر راپورونو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واورئ. مهم خبرونو سرټکی: ولسمشر اشرف غنی وایي د هیواد د استخراجي صنایعو د پروژو د تطبیق لپاره باید د ټولو پوهنتونونو درسي نصاب د مارکیټ له اړتیا سره سم شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د کووید-19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره د روغتیایي لارښوونو نه رعایتول د ټولنې لپاره ګواښ رامنځته کوي. او ایراني چارواکي وایي په دې هیواد کې د کرونا ویروس د مثبتو مواردو شمیر له 2 میلیونو اوښته. پوره خبرونه: د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د هیواد د استخراجي صنایعو د پروژو د تطبیق لپاره باید د ټولو پوهنتونونو درسي نصاب د مارکیټ له اړتیا سره سم شي. ښاغلي غنی د جیولوژستانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون د ارک پر رسمي ویبپاڼه خپور شو ویلي، په دې برخه کې به د لوړو زده کړو وزیر ته لارښوونه وکړي.
د لوړو زده کړو محترم وزیر ته لارښوونه کوم چې د هیواد په ټولو پوهنتونو کې تحصیلی نصاب د عملی تجربو د آسانتیاو پر بنسټ د مارکیټ له اړتیاو سره عیار کړي.
ښاغلي غنی د هیواد د قانونو په سکتور کې د پانګونو لپاره په اداري پروسو کې د آسانتیاو د راوستو او د خنډونو د له منځه وړلو سپارښتنه هم وکړه. د اپریل د میاشتې لومړۍ یکشنبې د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د جیولوژستانو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د کووید-19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره د روغتیایي لارښوونو نه رعایتول د ټولنې لپاره ګواښ رامنځته کوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د سمون اداره یا اوچا په یوه خبر پاڼه کې چې پرون د وري په 19 نیټه خپره شو وایي د روغتیا نړیوال سازمان WHO له دې کبله اندېښنه لري چې په افغانستان کې عموماً خلک د ماسک د اغوستو او د ټولنیز واټن د ساتنې مقررات نه مراعتوي. د بیان له مخې WHO همداراز د کرونا ویروس د نوې بڼو له کبله چې موارد په افغانستان کې موندل شوي هم اندېښنه ښودلې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې د پرون ورځې تر پایه په افغانستان کې نږدې 5000 کسان په کووید-19 اخته شوي او 2514 کسان د دې ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. په هرات کې د افغانستان د فوټبال د اتلانو د لیګ د سیالیو په دوام نن هم دوه لوبډلې د لوبې ډګر ته وزي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون ویان فیروز مشعوف په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
امروز جمعه هم مسابقات در هرات پیگیری میشه.
دست یاله بنن جمعه هم دوام وکری. نن د لیگ په 15 اورز او د هرات په کوربتو په دریم لوبه کې به د کندهار د عینو مینه او د هلمند د لغمانی اسمت لوبډلې له یو بل سره سیالي وکړي.
پرون د هلمند اسمت لغمانی او د هرات د سرخپوشانو د لوبډلو ترمنځ لوبه 0-0 په وړاندې مساوي پای ته رسیدلې. په کابل کې بیا د نجونو د فوټبال لیګ هم روان دی او پرون پنجشنبه د کابل رویال لوبډلې د بنین د ستورو لوبډلې ته 10-0 په وړاندې ماته ورکړې. ایرانی چارواکی وای په دغه هیواد کې د کرونا ویروس د مثبتو مواردو شمیره له 2 میلیونو اوخته ده. دا په داسې حال کې ده چې د 14 هجری لمریز کال له پیل وروسته دا شمیره د ورځې تر ټولو لوړې درجه یعنی 22,000 ته لوړه شوې ده. د ایران د روغتیا وزارت ویاندي سیما سادات لاری پرون د وري په 19 دولتي ټلویزیون ته وویل له تېرې ورځې راهیسې 113 کسان د کووید 19 ناروغۍ له کبله مړه شوي او د مړو ټوله شمیره اوس 13,840 ته رسېدلې. د ایران د حکومت ځینې منتقدان وایي په دغه هیواد کې په کرونا ویروس د اخته کسانو اصلي شمیرې تر هغو چې حکومتي خبروي خورا زیاتې دي. د ایران حکومت یو کال مخکې د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره د ټول بند پر ځای پر سفر او کاروبارونو د بندیز په څیر په یو لړ موقتي اقداماتو لاس پورې کړ. له ازادي راډیو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اورئ. آذربایجان له ترکیې سره ګډ دورزنی پوځي تطبیقات پیل کړي دي. آذری چارواکو ویلي د دغو تطبیقاتو هدف د دواړو هیوادونو د وسلوالو ځواکونو ترمنځ د تماسونو پیاوړي کول دي. د آذربایجان د دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي هدف د پوځي پریکړو په برخه کې د وړتیا لوړول او د جګړې د ډګر د قمانداران د نوښت او ادارې د مسلکي وړتیاو لوړول دي. ترکیې د دغې پوځي تطبیقاتو په اړه تبصره نه ده کړې. دا پوځي تمرینونه چې پرون اعلان شول نږدې 15 میاشتې وروسته له هغه پیلېږي چې آذربایجان له ارمنستان سره د ناګورنو قرهباغ د لانجمنې سیمې پر سر په لنډه جګړه کې بریالی شو. په دې جګړه کې له 6,000 زیات کسان وژل شوي دي او هغو کسانو چې له هولوکاست یا د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د یهودانو له ګڼې وژنې څخه ژوندي پاتې شوي د ژوندیو د مارش په نوم ځانګړي مراسم پرون په آنلاین بڼه ترسره کړل. دا مناسبت چار کال د اپریل په 8 نیټه لمانځل کیږي. له هغې ورځې سره برابر دی چې په پولینډ کې د نازی جرمني له مرګوني کیمپ آژویت څخه پاتې ژوندي خلک وژغورل شول. پرون په بیت المقدس کې په دې مناسبت د ځانګړي الارم لغږولو سره په یو وخت کې موټرونه پر سړکونو ودرېدل، خلک ترې راښکته شول او د درناوي لپاره د 2 دقیقو لپاره چوپ پاتې شول. په دې ورځ هر کال له آشویتس کیمپ څخه ژغورل شوي خلک او د هغوی د کورنۍ غړي په پولینډ کې د دې کیمپ مخې ته راټولیږي او په آشویتس کې د 1,100,000 وژل شوي انسانانو یاد ته درناوی کوي. خو دا دوهم پرلپسې کال دی چې دا مراسم د کرونا ویروس د سرایت د مخنیوي په مقصد د اقداماتو په ترڅ کې په آنلاین ډول ترسره کیږي. خبرونه مو واوریدل. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په پانی ازادي راډیو دات کام کې ولولې. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د ملي مصالحي عالی شورا وایي د سولې د طرحې د توحید او د هغې د مسودې د چمتو کولو د کمیټې چارې پای ته رسیدلې دي. په پام کې ده چې دغه مسوده د وروستي غور لپاره ډیر ژر د دې شورا مشرتابه ته وړاندې شي. د ملي مصالحي عالی شورا ویلي دي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طرحو په ګډون ټول شپږ درش طرحې دوی ته رسیدلې وي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
په استانبول کې د افغانستان د سولې د کنفرانس په درشل کې د ملي مصالحې د عالي شورا یو جګپوړی چارواکی وایي چې د سولې د استول شویو ټولو طرحو کتنه پرون د موظفې کمیټې لخوا پای ته ورسېده. د دې شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په 15 غونډو کې د لسګونه طرحو کتنه او ارزونه پای ته ورسوله او د خپلو څېړنو نتیجه به راتلونکې اونۍ د شورا مشرتابه ته وسپاري.
مشمول ده هغه طرف چې رئیس جمهور له فارغ له هغه عملیات نهایی شو صرف یو بل مرحله پاتې ده چې لهونه دقت ته ضرورت لري. شنبه ورځ پاتې شو کله چې دغه مسوده نهایی شي ان شاء الله برابر کې هسته کې دغه طرح به ان شاء الله کمیټه رهبری ته وړاندې شي او د کمیټه رهبری د تصویب وروسته یو طرح به ان شاء الله د جمهور اسلامي د آدرس شریک شي په ترکیه کې ان شاء الله.
د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال وویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد طرحه هم څیړل شوې ده. ښاغلي خلیلزاد د تیرې میلادي میاشتې په لومړیو کې د سولې د انتقالي دولت د جوړېدو طرحه د افغانستان حکومت د هیواد سیاسي مشرانو او طالبانو ته وړاندې کړه. په همدې حال کې د ملي مصالحې عالي شورا په یو خبر پانه کې ویلي دي چې د سولې د طرحې په مسوده کې د اسلامي جمهوري نظام د وګړو د اساسي او بشري حقونو انتخاباتو په نظام کې د ټولو وګړو د عادلانه او با مفهومه مشارکت د تل لپاره د جګړو او تاوتریخوالي د پای ته رسولو او د سولې د موافقې لپاره د نړیوالو او سیمه ایزو قوي ضمانتونو پر اصولو ټینګار شوی دی. د سولې د طرحې د مسودې د چمتو کولو او توحید لپاره د ملي مصالحې د عالي شورا 15 کسیزې کمیټې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ خپله لومړۍ غونډه وکړه. د دې شورا مرستیال ښاغلي سلیم ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی ته ټولې 26 طرحې رسېدلې وې. ډېری دا طرحې د سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنو د بنسټونو لخوا وړاندې شوې وې. هغه طرحه چې ولسمشر اشرف غنی اوس وړاندې کړې ده درې پړاوونه لري: د نړیوالو تر څارنې لاندې پر اوربند موافقه، د انتخاباتو ترسره کول، د سولې د حکومت جوړېدل او ځینې نور موارد په دې طرحه کې راغلي دي. د ملي مصالحې عالي شورا لا پخوا ویلي دي چې د افغانستان حکومت به د ترکیې په غونډه کې له یوې واحدې طرحې سره ګډون وکړي. د دې شورا د سلاکارانو د بورډ غړي سید ظاهر متحری او د افغانستان د دولت د مذاکراتي پلاوي یو غړي تیره اونۍ ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره دا غونډه به د روانې اپریل میاشتې په 14 نیټه په استانبول کې جوړه شي. طالبانو تر اوسه په دې غونډه کې د ګډون په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو ته غواګاست. اوس هم میرازګل در پیژنو. میرازګل زده کړې نه دي کړې خو هره ورځ د 4 یا 5 ناروغانو درملنه کوي. شپېته کلنه میرازګله د اوروزګان په ترین کوټ کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې ژوند کوي. د هغې د ژوند او کار په اړه باندې دغه راپور ته پام وکړئ.
د اوروزګان ولایت مرکز ترین کوټ ښار اړوند یو شمېر هغه سیمو اوسېدونکي چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي لا هم د تیرې پیړۍ د خلکو په څیر د ناروغانو د درملنې لپاره له کورنۍ درملنې ګټه اخلي او له عامه روغتیایي خدماتو بې برخې دي. دا شپېته کلنه میرازګل ده. د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند شاوخوا 15 کیلومتری کې په سرخوم سیمه کې اوسېږي. د سرخوم دا سیمه غرنۍ ده، د کندهار د نیش ولسوالۍ تر څنګ پرته ده. شاوخوا زرګونه کورونه پکښې کې میشت دي او له تیرو 6 کلونو راهیسې د طالبانو تر ولکې لاندې ده. د دې سیمې د ښځینه ناروغانو او د ناروغ ماشومانو سترګې یوازې میرازګلې ته دي. میرازګلې ازادي راډیو ته وویل که څه هم زده کړې نه دي کړې خو بیا هم هره ورځ له یو شمېر ښځو سره په نسایي ولادي او نورو روغتیایي برخو کې لومړنۍ مرستې کوي. نوموړی زیاتوي د ډېرو لورو سیمو خلک چې په کور کې نسایي ولادي ناروغ ولري نو دې ته مراجعه کوي. میرازګله د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي خو له ازادي راډیو سره دا خبرې هغه مهال وکړې چې ترینکوټ ښار ته د خپلو خپلوانو کره تللې وه. دا وایي خپل ټول عمر یې د ښځو سره په مرسته کې تیر کړی. د میرازګلې په وینا اوس دا له تجربې پوهیږي چې د ښځو سره د نسایي ولادي په برخه کې څنګه لومړنۍ مرستې وکړي او هغه ښځې چې ناروغي یې شدیده وي هغوی ولایتي روغتون ته لیږي. د اوروزګان د لرې پرتو سیمو خلک ځکه د خپلو کورنیو د نسایي ولادي ناروغانو درملنه په خپل کلي کې د میرازګلې په مرسته کوي چې له یوې خوا یې اقتصاد ضعیفه دی او له بلې خوا عامه روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. میرازګله وایي د ښځو تر څنګ د کوچنیانو درملنه هم کوي.
اسمی ده ماشومان راځي مالا چا جبی پر تکلی چا دی پر تکلی چا ضرور رخصی سو کم سر مالا کری بازار کندار تی ولی ده کندار دی برت مالا رخصی جبی بیتلی یا پر ضرور وخم.
د دې سیمې اوسېدون کې ملالۍ چې میړه یې په جګړه کې وژل سوی او دا د ترینکوټ ښار ته کډه سوی ازادي راډیو ته وویل چې د ترینکوټ ښار په لیرو پروتو سیمو کې د روغتیایي خدماتو د کموالي له امله او د کلتوري محدودیتونو له امله لا هم ښځې په کور کې د تیرې پیړۍ د ښځو په څیر ژوند لري.
یا به یو ځګر به م خوږېدی یو سر به م خوږېدی معنا به مو دغه کوله سپیرکۍ به م خوراک و تورا رڑا بم چٹک بم کے دی تورا رڑا بم پخل کی نیولی و تر سارا پوری یا بم د کوکنار پاری شوی دا بم خوڑی دا دوای وچ مشغوله دی.
روختیا پالان د میراز گلی هڅی د شذو سره د نسایی ولادی په برخه کې سای اوای لشد سره د دیاو نورو د یانو مرسته ډیره ګټه ورده. په پلازمینه کابل کې په یو خصوصي روختون کې د نسایی ولادي برخې متخصصي ډاکټر نورزی ستانګزی آزادی راډیو ته ویل چې دولت په کار ده چې په لیرو پروتو سیمو کې چیرې چې روغتیایي خدمات کم دي دا یعنی او قابلګانی چې لشد سره د نسایی ولادي په برخه کې مرسته کولای سي باید ډیری وروزل سي.
ولادتونه ای بعضی مشکلات پکی لکه بعضی خزی چې ماشوم پیدا شي مونږ چورته پلاسنټا و یو هغه نل رکیږي بیا د دوا په زور باندې هغه مونږ لری کوو. خدا دایانه سیدی دا تجربه لري د تجربې په اساس باندې هغه بیرته لری کوي یا بعضی نور اختلاطات سي نو دوی ډیره تجربه لري د دوی ډیر کار ګټور ده.
میراز ګل راته ویل چې پر زړه تر ټولو لوی ارمان زده کړی دي چې نه یې کړی دا وای که زده کړی کړی وای د ښځو او ټولنې لپاره به ډیر خدمت کړی وای.
ژوند
آزادي خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی داسې تذکره واخلي.
ګلانه فیصله وه موږ غواړو وخت درشي
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو.
آزادي رادیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام 100.5 څپه.
مننه کوم چې تر دې دمه مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته غوږ نیولی دی. ورزو پکتیا ته په پکتیا کې د خصوصي سکتور د 3 میلیونو امریکایي ډالرو په پانګونه د صرافۍ یو مجهزه او عصري مارکیټ جوړ شوی دی. د ګردې صرافان د دغه مارکیټ جوړېدو ته خوښ دي او وایي تر دې وروسته به د دوی پانګه او شتمني خوندي وي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د پنجشنبې په ورځ د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې د خصوصي سکتور د 30 تنو سوداګرو لخوا د 3 میلیون امریکایي ډالرو په پانګونه د صرافۍ یو مجهز او عصري مارکیټ ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. یاد شپږ پولیس مارکیټ په یو جریب ځمکه کې جوړ شوی او ودانیزو چارو یې 2 کاله وخت نیولی دی. د پکتیا د صنایعو او سوداګرۍ خونې مشر نصیر عالمیار آزادۍ راډیو ته وویل د صرافۍ دغه جوړ شوی مارکیټ 250 دوکانونه لري او د سویل ختیځ زون په کچه له مجهزو او عصري مارکیټونو دی چې د سوداګرۍ لازمي اسانتیاوې پکې موجود دي.
د دې مارکیټ سامداران 40 نفره دي. په حدود د 3 میلیون ډالر په ارزښت سرمایه ګذاري پکې شوی. نننۍ عصر زموږه زیاتره پولي خدمات کېږي. اکثره د همدې زون په کچه د مارکیټ نن افتتاح کېږي. انشاءالله همدغه مارکیټ کولی شي ښه پولي خدمات وړاندې کړي. نو دا کوي چې موږ دا مارکیټ یو ښه مارکیټ وو چې په آینده کې ښه خدمات وړاندې کړي خصوصي سکتور ته.
په ګردیز کې د یاد مارکیټ جوړېدو ته صرافان هم خوشاله دي. وایي په دې سره به د دوی د کاروبار په وړاندې شته ستونزې له منځه ولاړې شي. یو تن صرف مولوی بخت الله وایي
وصل الحمدلله موږ لپاره ډېر خوشحالي دغه درسې مارکیټ فعال مارکیټ دلته به سره سیار څومره شتمني خلک لري. انشاءالله به په امن کې به خوشحالي کې به د صرافانو لپاره دغه ګټه کوي. انشاءالله دې څومره مخکې په سکون کې نه او په امن په خوشحالي کې نه او طلب ستونزې مشکلات نن داسې یو بنیاد کې خلک درسه چې داسې سره څومره پیسې څومره اغه لري مثال دې حواله هر حساب باندې انشاءالله
د پکتیا د اقتصاد رئیس بهرام بهیر د خلکو لپاره د کارموندنې یوازینۍ لاره دا بولي چې خصوصي سکتور پانګونې ته وهڅول شي.
یو پلوه د دې مارکیټ په جوړېدلو سره هغه خلکو ته چې هغه د لیسانس تر کچه پورې زده کړې ولري حتی هغه خلکو ته چې هغه کار و روزګار ونه لري دوی ته د کار زمینه مساعدېږي او د دې تر څنګ د دې ګټه به صرافانو دپاره دا واوسېږي چې دوی مال ځان هر څه خوندي کېږي په یو جای باندې او د دې تر څنګ دوی لا تشویقېږي چې پکتیا کې پانګونه وکړي.
د پکتیا والی محمد حلیم فدایی په خپلو خبرو کې سوداګرو پانګوالو او دکاندارانو ته د پوره همکاري ډاډ ورکړ. خو وی ویل دا همکاري هغه وخت اغیزمنه تمامېږي چې سوداګر او پانګوال هم له امنیتي او کشفی ادارو سره د ګواښونو د کتو پر مهال همکاري وکړي.
موږ به د ټولو سوداګرو تجارانو پانګوالو سره بشپړ همکاري پوره همکاري سره کوو. اما هیله مو دا چې له امنیتي او کشفی ارګانو سره نهایت زیات همکاري وکړو. نو ځکه تجارت قانون خارین نظم دا امنیت او صلح سره کلک رابطه لري.
پا په پکتیا کې د سوداګرۍ په یوه برخه داسې مهال د خصوصي سکتور پانګوال او سوداګر 3 میلیون امریکایي ډالر پانګونه کوي چې همدا اوس د دې سیمې او هیواد د ځوانانو ستره برخه کار او بوختیا نه لري. د ځوانانو غوښتنه دا ده چې حکومت په ډیره پیمانه خصوصي سکتور په بیلابیلو برخو کې پانګونې او د کاري فرصتونو ایجاد ته وهڅوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبار اورو.
د بشري حقونو د څار ډلې یا هیومن رایټس واچ په خپله خپرونه کې لیکي چې ښځې باید په بشپړه توګه د افغانستان د سولې په خبرو کې برخه واخلي. په افغانستان کې د بشري حقونو مدافعینو اندېښنه ښکاره کړې ده چې په ترکیه کې به د سولې له خبرو ښځې او د جګړو د قربانیانو استازي څنډې ته شي. له دې ډلې شینکۍ کډوخیل ازادي راډیو ته د ازادي څپو کې پروګرام کې د سولې په اړه د پنجشنبې په ورځ په بحث کې وویل چې دې دا معلومات ترلاسه کړي دي چې میرمنو ته ویل شوي دي چې د ترکیې په غونډه کې به برخه نه اخلي. تمه ده چې د افغانستان د دولت، طالبانو او نړیوالې ټولنې استازي د اپریل په 14 په استانبول کې د سولې په خبرو کې برخه واخلي. د بشري حقونو د څار ډله په خپله خپرونه کې لیکي د ملګرو ملتونو جګپوړي چارواکي سرمنشي انتونیو ګوتیرش، د سرمنشي مرستیال آمنه محمد، د افغانستان لپاره د سرمنشي خپل استازی جین آرنو او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی دیبورا لاینز باید په ښکاره ژمنه وکړي چې د سولې په اصلي خبرو کې ښځې هم ګډون کوي. خبرونه بیا د بشري حقونو د څار ډلې د بشري حقونو د همشغه کوونکې موقت مشي هیدربار خبري راخیستې چې وایي د افغانستان د غونډې د کوربه په توګه ملګری ملتونه دې ته اړتیا لري چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې په اصلي خبرو کې ښځې په بشپړ توګه برخه اخلي. هیدربار زیاتوي چې د افغانستان په راتلونکي کې باید ښځې مرکزي نقش ولري. وار آن دراکس خبرونه له افغانستانه د امریکایي ټاکنو د وټلو مسله چیړي. د خبرونه لیکي ولسمشر جو بایدن په تیرو 3 اونیو کې 2 ځله په ښکاره وویل چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو ایستل د میتر لومړۍ نیټې څومره سخت دي. د هغه نیټه ده چې تیر میلادي کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې امریکایي پلاوی له طالبانو سره موافقه کړې وه چې خپل ټول پوځان به تر دې نیټې له افغانستانه باسي. خبرونه وړاندې لیکي د ډیرو ځواکونو ایستل پیچلی وي په تیره بیا چې سرتیری او وسایل ټول له ځایه ایستل کیږي. د وار آن دراکس خبرونې په باور له داسې ځایه چې هلته امنیت نه وي د هڅې نورې هم پیچلې شي ځکه چې د ځینو شیانو انتقال پکار دی او د ځینو له منځه وړل پکار دي او د تخلیق کېدو لپاره وخت اړتیا ده څو په منظم شکل هر څه سم ترسره شي. خبرونه وړاندې لیکي که چیرته په 2 اونیو کې امریکا خپل ځواکونه باسي نو هم به ګران ورته پرېوځي او هم به سخت وي. خبرونه څرګندوي چې د متحدو او ائتلافي ځواکونو پرېښودل بله ستونزه ده چې هغه به په افغانستان کې پاتې شي. د خبرونې په باور داسې ښکاري چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو لپاره د 2 اونیو پر ځای 2 میاشتو ته اړتیا شته.
د امریکا ولسمشر جو بایدن په دغه هیواد کې د وسلو د کنټرول لپاره د یو لړ نویو اقداماتو طرحه وړاندې کړې. د امریکا په جنوبي کارولینا کې پر خلکو د ډزو په تازه پیښه کې 15 کسان او له هغه مخکې په کلورادو او جورجیا کې 18 کسان وژل شوي وو. ولسمشر بایدن د وسلو د آزاد پلور او پیر له وجې تاوتریخوالی ساري ناروغۍ ته ورته کړکېچ بللی دی. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
ولسمشر جو بایدن چې د ډیموکرات ګوندغړي په توګه پر وسلو د محدودیت د لګولو په چاره کې پخوانی سابقه لري پرون د اپریل په 8 نیټه په امریکا کې د وسلو د کنټرول په مقصد اقدامات اعلان کړل. د دې اعلان پر مهال د ولسمشر مرستیاله کمالا هریس او لوی څارنوال میریک ګارلاند هم حاضر وو. ښاغلی بایدن وویل دا ګام نه یوازې د وسلو د کنټرول په مقصد بلکې د هغه کړکېچ پر ضد هم اخیستل کیږي چې د یو ساري مراسته ورته وباله.
د وسلو له کبله تاوتریخوالی په دې هیواد کې یوې ساري ناروغۍ ته ورته او په ټوله نړۍ کې زموږ د خجالت باعث دی.
دا اعلان داسې مهال کیږي چې په متحدو ایالتونو کې د وسلو په وسیله د ډزو په نویو پیښو کې بیا هم د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي دي. په جنوبي کارولینا کې په یوه پیښه کې 15 کسان چې یو ډاکټر، د هغه میرمن او 2 لمسیان په ډزو وژل شوي دي. هغه کس چې په دې برید تورن دی د امریکا د فوټبال د ملي لیګ پخوانی لوبغاړی فیلیپ ادمز بلل شوی. د چارواکو په وینا د هغه مړی وروسته د نوموړي په پلارني کور کې په داسې حال کې وموندل شو چې پر ککره یې د یوې مرمۍ نښه ښکارېده. چارواکو ویلي دي چې د دې پیښې په علت نه پوهیږي. تیره میاشت په کولراډو او جورجیا کې د ډزو په پیښو کې هم لږ تر لږه 13 کسان ووژل شول. په متحدو ایالتونو کې له څو لسیزو راهیسې په ښوونځیو او د خلکو د راټولېدو په ځایونو کې پر خلکو د ډزو تجربه بیا بیا تکرارېږي. په امریکا کې د وسلو کنټرول د بیلتانه سرچینه او یوه لانجمنه مسله ده. د وسلې د ساتلو حق د امریکا د اساسي قانون په دوهم ترمیم کې خوندي شوی او اکثر کسان د وسلو کنټرول ته د خپل قانوني حق د سلبولو په سترګه ګوري. د وسلو د پلور او پیر د کنټرول لپاره د ولسمشر بایدن په نویو تدابیرو کې هغه پلان هم شامل دی چې له مخې یې د عدلیې وزارت هغه وسلې ضبطوي چې خلک یې په خپله له پرزو جوړوي او سریال نمبر یې هم نه لري.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډېر ناخوش وم چې ګډون ونه کړم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اثر ډېر عمیق وو
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ورزو کندهار ته په کندهار کې د خوارزواکي قضیه زیات شوې دي. چارواکي وایي یوازې 13 میاشت 130 ماشومان هلته روغتون ته وړل شوې دي چې ښکاری په خوارزواکي اخته شوې دي. په دې اړه پام وکړئ د ازادي راډیو خبريال راپور ته.
نو کریوال ډاکټر دغه ماشوم نشي بیانوي چې د میرویس سبزیبی روغتون د ماشومان په واټ کې د خوارزواکي لامل وي ستر شوی. خوارزواکي یا سوء تغذیه هغه ناروغي ده چې د ماشومان په وجود کې د غذایي موادو د کمښت لامل رامنځته کیږي. د دغه بستر سوي ماشوم مور ستاره وای د دوهم لور د چې په خوارزواکي اخته سوي. زرغونه یو بل میرمن چې لوري په خوارزواکي اخته سوي هغه وایي د امیدواری پر مهال دا ناروغه و چې د غربت لامل خاون نسوای کولای د دې درمل نه وکړي. خو کله چې ماشوم پیدا سو ډېر ډنګر او کمزور و.
شنیچ پیدا سو ډنګر و ډېر کمزور و. کمزوري زبره تاسو الله ته ورسه ته بیاز ما شیدل نه ما د شیدو ستاس یا زم مریض سوم لارم چې مونږ ته الله ته می دوا کله ډېر نه جوړ و زم نه جوړ ورځ ما شیدو و چې یا د مرزي په خاطر ما شیدو ز ډېر کمزور و نست زم په دماس کلینیک نست دلته نشته بس مر به خما غادل تر ازو دل تشاست مر به تارول.
د کندهار میرویس روغتون ته په تیر یو میاشت کې د درملنې لپاره په خوارزواکي یخته 130 ماشومان ورول سوي چې د دې جملې څخه څلور یې مرسي دي. د دغه روغتون د معلوماتو په اساس د کال تر 1500 زیات ماشومان د خوارزواکي له امله دغه روغتون ته ورول کیږي. په کندهار کې د میرویس سبزبی روغتون د کوچنیانو د واټ مسول ډاکټر محمد صدیق وایي کله چې ماشوم ته سمه خوراکه ونه رسیږي د بدن ذخیروي شهمونه او غوښې مصرفیږي چې له امله یې ماشوم په خوارزواکي اخته کیږي.
سوی تغذی معنا دا چې د غذا خراب وار یعنی کوچنی ته غذا پر وخت نه دور کړسوي. نو دا چې غذا پر وخت نه دور کړسوي نو هغه بدن ورځ په ورځ ډنګریږي. ذخیروي د ده په بدن کې چې شهم سته یا غوښه سته هغه تخریبیږي. د ده د انرژي دپاره استعمالیږي. نو کوچنی خوارځواک یا ډنګر جوړیږي.
ډاکټر صدیق غربت او ماشومانو ته د مور د شیدو پر ځای د پوډري شیدو ورکول د خوارځواکۍ لاملونه بولي.
یو دا دی چې زموږ تاسو غربت دی. د غربت د وجې غذا نه ورسېږي. او بل شی چې دی غلط پریکټیس دی. فرض کا یہ کشن چکل پیدا سے چار سو نہ لاٹا موری ہے اگر سپاس میں آئے تو پوری پکول شو دو کشن بڑا والا غلط کل چار دے تو پوڈری سی دے شروع کچھ دا پوڈری سی دے کل اور شروع کر دیا نو بیا سی دے پہ غلط طریقہ اور کی مطلب دا چوشک پہ وسط ہے اور کی نو دا خپل دا دیا باعث کی کشن بار بار مریض سی دے سر میکروبون انتقالی بدن تجزیے
روختیا پلان وائی په جنوبی سیمو کې د نارینه ماشومانو په پرتله ښځینه ماشومان ډیر په خوارځواکۍ اخته سوي چې لاملونه یې هم معنانوي ستونزې دي چې په کورنیو کې ښځینه اولادونو ته ډیره پاملرنه نه کیږي هغوی ته قوي او منظم خوراکونه نه برابرېږي چې له امله یې دغه ماشومان په خوارځواکۍ اخته کیږي د روغتیا پالانو په خبره میندې دې خپلو ماشومانو ته لږ تر لږه تر دوو کالو پورې خپلې شیدې ورکړي او تر شپږ میاشتو وروسته دې د شیدو تر څنګ ماشوم ته نور ګټور خواړه هم ورکړي چې په دې ډول ماشومان له خوارځواکۍ څخه ژغورلی شي
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لاندو خبرونو ته ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د هیواد د استخراجي صنایعو د پروژو د تطبیق لپاره باید د ټولو پوهنتونونو درسي نصاب د مارکیټ له اړتیا سره سم شي د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره د روغتیایي لارښوونو نه رعایتول د ټولنې لپاره ګواښ رامنځته کوي د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرونو له مخې د پرونۍ ورځې تر پایه په افغانستان کې نږدې 5000 کسان په کووید 19 اخته شوي چې له ډلې 2516 تنه مړه دي په هرات کې د افغانستان د فوټبال د اتلانو د لیګ د سیالیو په دوام نن هم دوه لوبډلې د لوبې ډګر ته وځي نن په 15مه ورځ او د هرات په کوربتو په درېمه لوبه کې به د کندهار د عینو مینه او د هلمند د لغمانی عصمت لوبډلې له یو بل سره وګوري ایرانی چارواکي وایي په دې هیواد کې د کرونا ویروس د مثبتو مواردو شمېره له 2 میلیونو اوښتې ده آذربایجان له ترکیې سره ګډ دوه ورځني پوځي تطبیقات پیل کړي دي او هغه کسانو چې له هولوکاست یا د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د یهودانو له ګڼې وژنې څخه ژوندي پاتې شوي د ژوندیو د مارش په نوم ځانګړي مراسم پرون په آنلاین ډول ترسره کړل لاند خبرونه مو واوریدل کولی شئ تفصیلي د ازادي راډیو په ویب سایټ یا ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ په دویمه نیمه کې 2:19 پروګرامونه لرو نیمه نړۍ د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام او کور کله راډیو ډرام
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د آزادې رادیو درنو اوریدونکو سلام د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلست د دې اونۍ د خبرونه موضوع له خځې سره د کور په کارونو کې د میړه مرستې ته ځانګړې شوې ده په افغانستان کې اکثره خلک په دې باور دي چې د کور کار یوازې د خځې مسولیت دی او خځې باید د بلې هرې دندې ترڅنګ وکړي خو ولې یو شمېر خلک او کورنۍ د کور کار یوازې د خځې مسولیت ګڼي
عرف کې ورته شکل داسې ورکړ شوی چې متاسفانه د نارینه په توګه باندې پاس کینی
په ګډ ژوند کې د ټولنیزې او اقتصادي پیاوړتیا لپاره د خځې او میړه ګډ مسولیتونه کوم دي
خزه دنده ولري خزه وظیفه ولري دا یو لوی لاس ورکول دي د خپل کورنۍ بل خصوص د خاوند سره
د میړه او خځې ګډه ونده د کور په کارونو او د ماشومانو په روزنه کې څومره مناسبه او اړینه ده
پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کور کې جارو رخصې کور یې جارو کړی ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل مبارک خپل اغه چیری کلی خپل ګندلې دي
موږ هڅه کړی لرې په دې خبرونه کې یاد او پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو اوس به راپور په سر کې دی وی دا سې خزي خبري واورو چې لکوره د باندې دند تر سره کوي او هم د کور کارونه کوي
زیاله مورما باید خپل ماشومان سمبال کړم د ټولنه مهم دا چې زیاله نه هات هم لرمه د دې تر څنګ یو خون کې هم امه چې باید خپل ایوادوالو ته یا د خپل د ایواد بچیانو ته خدمت وکړم. دا ټول زما مسؤلیتونه دی او باید دا مسؤلیت ډیر په ښه وجه باندې مخته بوزمه. د کور په چارو کې خاوند هیڅ نوه همکاري او مرسته راسره نه کوي.
دا د ښځو فعاله تورپیکۍ په فلسفه وي چې له کوره د باندې دندې تر څنګ د کور کارونه او د ماشومانو روزنه یې هم ورلغاړې ده. تورپیکۍ ته ورته فهیمه رحمتي هم له کوره د باندې دنده لري. فهیمه وایي د ورځې تر ناوخته له کوره د باندې کار کوي، خو چې له دندې کور ته راشي نو بیا سمدستي د کور په کارونو بوخته شي. د هغې په خبره د کور نارینه وګړي ورسره د کور په کارونو کې هیڅ کله مرسته نه کوي.
په کور کې خوندې وړونه مور پلار دوی اوسېږي. د کور په کارونو کې یوازې زموږ ښځینه ډېر رول لرو. نارینه چې دي زموږ سره هېڅ کار نه دی کړی. کار چې دی په مکمل توګه که هغه کله صفایي کله شویي که نور کارونه یې ټول موږ خپله د ښځې کوو. که یو وخت موږ محفل ته تللي یو واده یو ځای تللي چې راځو دوی ځان ته یو خپل ځان ته یو هګۍ پخ کړي یو چپس یې کړي یو شی کړي نور نو ګډه ګډولي موږ ته پرېښي. خو د کور په کار کې زموږ سره مرسته هېڅ وخت دوی نه ده کړې.
د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغان ښځې له کوره د باندې په دندو او زده کړو بوخت شوې. اوس مهال زیات شمیر ښځې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې پر بیلابیلو دندو بوخت دي چې له همدې لارې د کور په اقتصادي پیاوړتیا کې مرسته کوي او له خپلو نارینه وو سره اوږه ورکوي. خو ډېر شمیر نارینه بیا د کور په کارونو کې ځانونه مسؤل نه ګڼي. له کوره د باندې دنده هغه څه دي چې ډېر شمیر افغان ښځې د کور له کارونو او د ماشومانو د روزنې تر څنګ کوي. په افغان ټولنه کې ډېری خلک په دې باور دي چې د کور ټول کارونه د ښځې وظیفه ده. دا د هر انسان بشري حق دی چې باید زده کړې وکړي او کاري فرصت ولري. خو په افغان ټولنه کې ډېری وختونه ښځې له دې حقه ځکه محرومیږي چې د کور او د باندې په کار کې باید یو انتخاب کړي، کنه تر سخت فشار لاندې راځي. ځکه مېړه یې د کور په کار کې د نیمایي برخې بار نه پورته کوي. په ډېرو کورنیو کې نارینه نه یوازې د کور په کارونو کې مرسته نه کوي، بلکې دا کار ورته د شرم وړ ښکاري. دیرش کلن محمد رحیم چې دوی میرمنې او پنځه ماشومان لري وایي له میرمنو سره د کور په کارونو کې ونډه نه اخلي، ځکه چې د ده په خبره دی له کوره د باندې خپل مسؤلیتونه لري. هغه زیاتوي،
زه خپله زما میرمنې چې دی هغوی د کور په کارو کې بوختې دي او ګرچې دوی زه دوی سره کار نه کوم د کور په کار کې او دوی ما سره کوم کار نه کوي چې ما ته کومه غه راکي. زه صرف د بیرون د کار مصروفیات لرم او دوی په کور کې مصروفیات لري.
په افغانستان کې ډېر شمیر ناوړه دودونه شته چې د ښځو ژوند یې له ستونزو سره لاس او ګریوان کړی. د ناوړه دودونو په وړاندې د غورځنګ مشر خانولي عادل وایي د افغان ټولنې مخور کسان دي د ښځو د حقونو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکړي چې د ښځو په وړاندې غیر عادلانه دودونه په ټولنه کې راکم او له منځه لاړ شي.
که د افغانستان په کچه مطرح خلک، علما، پوهان، ښوونکي، استادان په دغه برخه کې کار وکړي، کمپاین وکړي، خلکو ته پوهاوی ورکړي او خپله راولاړ سي، د خپلو میرمنو سره کار وکړي، بیا د دغه عکسونه پورته کړي، فیسبوک ته یې واچي، زه باور یم چې دا به په ډېرو تو شمیر خلکو باندې اغیزه وکړي او خلک به په دې باندې پوه سي چې په کور کې له میرمنو سره، له ښځې سره، له خور سره، له مور سره کار کول یو ښه عمل دی او د افتخار وړ کار دی، د شرم وړ کار نه دی.
که څه هم دا د ښځو پیاوړتیا ثابتوي چې هغوی نه یوازې د کور کار کوي، بلکې له کوره د باندې هم وظیفه ترسره کولای شي او د دې تر څنګ کوچنیان هم پیدا کوي او روزي. خو آیا دا یو بل فشار نه دی چې باید ښځې پر ځان تر ناممکنه بریده سخته تیره کړي چې بشپړې انساني وړتیاوې ومنل شي؟ د ټولنې له نظره ښځه د ټولنې نیمایي برخه او د